Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجشوي نن پنځشنبه د وګي یا سمبلې 23 او د سپتمبر 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړي وي، په سر کې هم مهم خبرونه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیچا د مرستو په بدل کې د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر پاڼه یې خپور کړی ویلي
زنی کسان پا فیسبوک او واتساپ کشته چه غواری داسی وشهی چه گواه که لدبلیو اف پی سرکار کوی در دول پیغامون جالی دی او دنوم سبت والکومی فرمی چه دوی شریکی کری حقه هم جالی دی.
تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوملیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د سوداګری مالونو لومړنۍ جوپه د نوي تاسیس شوي دهلیز له لارې افغانستان ته را روانه شوه. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د افغانستان د ریل لارو اداره هیله لري چې دا دهلیز به له چین څخه افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو د رسیدو موده له 2 میاشتو 15 ورځو ته را لنډ کړي. د امریکا متحده ایالاتونه ویلي پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون چهارشنبه د امریکایي ډالرو ارزښت 360,000 ریالو یا 2,500 تومنو ته ورسید. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال نړیوال جام شلوریزو سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتا:
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې به یو داسې هر اړخیزه لوبډله نړیوال جام ته اعلان کړي چې په نړیوال جام کې به د افغانستان خاص استازیتوب وکړای شي.
دغه جام د راتلونکي اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مه دوام کوي. دا وو خبرونه پر راتلونکي نږدې نیم ساعت کې به واوري. افغانستان کې لسګونه زره ماشومان په شری اخته شوي. ډاکټران یې د واکسین سپارښتنه کوي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي کدي سي ډیر خفيف وي. بعض ماشومان د واکسین هم شوي او بیا هم دا مرض باندې اخته شوي.
د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته ولسی غږ. امریکا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه د سویس یو صندوق ته لیږي. دغه صندوق یو افغان څارونکی وای
هدف دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، خطر دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
او د افغانستان په ګډون د نړۍ څو محدود هیوادونو ته د ملکه الیزابت د خاورو سپارلو مراسمو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لسګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي او سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي هم دي. د شری له کبله د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کیږي. دا چې افغانستان کې په شری د ماشومانو د اخته کېدو او مړینې لاملونه څه دي، تفصیل په دې راپور کې و.
د ملګرو ملتونو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغي له کبله مري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدید خوارتواکي اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغي د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم سږ کال په افغانستان کې 11 لکه ماشومان په شدید خوارتواکي اخته شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې دوه ډوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړېدو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وایي هغه کسان چې د شری واکسین یې کړی وي ناروغي پرې اسانه تیریږي.
ماشومانو کله چې واکسین اخلي دغه کنیسی ډیر خفیف وي که واکسین واخلي داسې نه دی. بعضې خلک دی چې هماغه امکان لري په کور کې تداوي کې کوم داسې ماشومان د دوه درې دورې هم تیر کړی. بعضې ماشومان دی چې واکسین هم شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی. خو څه کوم مشکل نشته، مثلا که دوی غواړي چې د خپل ماشومان ښه وقایه وکړي او د خپل ماشومان ښه وساتي، مقاومت د وجود د دوی جګ وي، بیا دا هیڅ مشکل نه دی. دا مرض ډیر په اسانۍ باندې د دوی نه وځي او دا ورز تداوي کیږي.
د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومانو ته د واکسین د نه رسېدو له کبله دا ناروغي زیاته خپره شوې ده. د سش کال د جنوري او اګست ترمنځ د شری 15,400 پیشې ثبت شوي او له دې ناروغۍ د 318 ماشومانو د مړینو راپور ورکړی شوی دی. خو داسې ښکاري چې په شری د اخته شویو ماشومانو او ورڅخه مړینو شمېر تر دې خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیشې نه ثبت کیږي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو له لارې د شری ناروغۍ خطر له منځه وړل شوی، خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. څېړنې ښیي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي، د ناروغیو په وړاندې د بدن مقاومت کمزوری کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس ناستې ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پرله پسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغۍ ډېرې کړې دي. شرایط تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ده، تر دې چې که په دې ناروغۍ اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نږدې شي، نو په سلو کې نیوي پرې اخته کیږي.
و موریدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه زره ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي دي. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف چارواکي وایي چې دوی د هر افغان ماشوم، نجلۍ او هلک لپاره د تعلیم غوښتنه کوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ایو یا پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. بل ورته تازه په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره ولسی اعتراضونه هم پیل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف چارواکي ټینګار کوي چې د هر افغان ماشوم، نجلۍ او هلک د زده کړو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ویا په خپل ټویټر لیکلی چې موږ د نجونو په ګډون د هر ماشوم د زده کړې ملاتړ کوو. موږ به تر هغه وخته تسلیم نشو چې په افغانستان کې هر هلک او نجلۍ په ښوونځي کې وي او زده کړه وکړي. دا د دوی حق دی او دا په راتلونکي کې د سولې او سوکالۍ لاره ده. دا غشوارونه دي چې د قلم لار ټولنې په مشرۍ په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په هدف د کمپاینونو د ګډونوالو لخوا ورکول کیږي. د قلم لار ټولنې مشر متی الله فیسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا کمپاینونه د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې ځکه بیا پیل کړي چې د پکتیا ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بیا پرانستل شي.
زهیل لرم چې دا ځل به یو ډېر ښه مثبت نتیجه ورکړي، ځکه دا ځل په ډېر تعداد ولسونه راوځي او موږ هره ورځ له خلکو سره په همدې غږیږو چې منظم منسجم سو. که چیرې د نجونو ښوونځي خلاص نه سو، په لویو اعتراضونو په لویو لاریونونو باندې لاس پورې کړو تر څو پورې چې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر 12 ټولګي پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیرته پرانستل سي او موږ خپل اسلامي انساني حق واخلو.
د دې کمپاینونو په تازه خبره شوې ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس شوي او قلم لا ټولنې تاییدوي چې تازه ثبت شوې ویډیوګانې دي، د عامو خلکو، سپینګیرو او ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته ښکاري چې ټول په یو خوله د نجونو د ښوونځیو غوښتنه کوي. د دې کمپاین یو ګډون کوونکی چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی دی او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پلار په صفت غواړم چې په خپلو لوڼو تعلیم ورکم. د طالبانو څخه غواړو چې د نجونو ته د 12 سم په اجازه ورکړي. دا زما خواهش نه دی، دا د ټولو افغانانو، د خصوصا د ټول د کندهار د ولس د خواهش دی. لکه څنګه چې زوی چې حق لري، لور هم دغسې حق لري.
دغه کمپاینونه او پر خواله رسنیو د خلکو خبرګونونه وروسته له هغه زیات شول چې تیره اونۍ په پکتیا ولایت کې عام خلکو د نجونو څو ښوونځي پرانیستل، خو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په لارښوونه بیرته هغه ښوونځي وتړل شول. همدارنګه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست اروزګان ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې شپړس کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړې شي. هغه څرګندونې چې د ګڼو افغانانو غبرګونونه یې راوپارول. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیری کې او په دې ټوله موده کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له کنګل کړل شوو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورد به چې د دو افغان شخصیتونو ډاکټر انوارالحق هادي او ډاکټر شاه مهرابي په شمول څلور غړي لري دا پیسې په مهمو برخو ولګوي. ښاغلی هادي په خوا د افغانستان د مالی وزیر او ښاغلی مهرابي د افغانستان بانک د عالي شورا غړی دی. د راپورونو له مخې دا صندوق به له دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښتونه ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او پر مشخصو هدفونو به یې لګوي. دې پریکړې د طالبانو غبرګون هم پارولی. د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان بانک ویلي چې دوی پر دې پریکړه راضی نه دي او باید پر دې پریکړه له سره غور وشي. اسمت څاروان په دې اړه د دغه نوې جوړ شوي بورډ له غړي ډاکټر انوارالحق هادي سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې د دغه بورډ په اړه چې دای غړی دی معلومات ورکړي.
او زه د دغه نوی صندوق چې جوړ شوی دی دا د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب، احدی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کېږي، د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی اوسېږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به چې د غلط اوسېږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي، د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسي استفاده وسي. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپله ځان ته 814 میلیونه ډالر سده بین المللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سهار وخت راسه په اساس باندې به بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انوارالحق هادي و چې سویس ته د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د انتقال په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د بودیجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې بشری مرستې کمې کړې دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته 50% رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا څو ورځې مخکې ویلي و چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي وزګار دي او وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکی حفیظ الله د شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نادولتي دنده یې له لاسه ورکړې او اوسمهال ورځمزدوري کوي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کارونه نشته او خپل اولادونو ته د یوې مړې ډوډۍ لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه هره ورځ دلته د کار په لټه راځم، په کار نشته، مرستې ویشل کیږي خو ټولې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې څوک واسطه ولري. موږ باندې بې وزله خلکو ته هیڅ هم نه دي رسیدلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی حبیب وایي چې دوه ځلې ورته د ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستې رسیدلې، خو وایي بسنۍ ورته نه ده کړې او نورو مرستو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د بودجې له کمښت سره مخ دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودجه تر دې دمه ورته یوازې 50% رسیدلې ده. د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د بودجې کمښت د خوراکي موادو او نورو توکو د بیو لوړوالي اړ کړي چې د مرستو رسولو بهیر ورو کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مسؤول ملیسا فلنګ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دی، افغانان اوسمهال کړیږي، هغوی تر بل هر وخت زموږ مرستو ته اړتیا لري. موږ دې برخه کې بودجې ته اړتیا لرو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه کولی شي ژغورونکې مرستې وړاندې کړي. اوچا ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې تر دې دمه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت چې 542 میلیونه ډالر له تیر کال هم پاتې وو بشری مرستی کړي، چې د روان کال لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو 50% برابروي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې هم ویلي وو چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي توکي نه لري او 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، تاسو که چیرته غواړئ چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم واوري، په انټرنیټ کې یا په ویب سایټ کې هم په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو خبرونه اوریدلی شئ، همداسې به زموږ ویب پاڼه ته ورشئ. www.azadiradio.com آدرس دی. هلته په ژوندۍ خبرونه کلیک وکړئ، تاسو به زموږ رادیو واوریدلی شئ. په فیسبوک او ټویټر کې هم د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه موندلی شئ. اوس هم یو نړیواله موضوع. د بریتانیا د ملکې د دوهمې الیزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دي بلل شوي. په دې مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بیلاروس او د روسیې چارواکو ته بلنه نه ده لیږل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بیلاروس، سوریې او روسیې ته د بریتانیا د دوهمې الیزابت د خاورو تسپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نورو ټولو هغه هیوادونو ته چې بریتانیا ورسره ډیپلوماتیکي اړیکې لري بلند لیکونه ورستول شوي دي. بریتانیا له سوریې، وینزویلا سره ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري خو له روسیې او بیلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابله هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوي چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمې الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبې په ماسپښین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمې الیزابت په بریتانیا کې له اویا کلو واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د سکاټلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د دې لمړینې وروسته مشر زوی 83 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سه. د دوهمې الیزابت د تدفین په مراسمو کې له شپږو هیوادونو غوښتل شوي چې هیڅ استازی ورونه لیږي او د ایران نیکاراګوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلېږلی سي، خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي دې مراسمو ته بلل شوي دي. د مشترک المنافع یا کامنویلت هیوادونه چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپلو هیوادونو مشر یا مشره مني، اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوړي چارواکي ورواستوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو. دا به واوري چې په کندهار کې ولسی خلک د نوي تعلیمي کال په پیل سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اجمل انت به غوښ شو.
څو نړیوالو چاپی او انلاین رسنیو د امریکا پر هغه اعلان لیکنې کړي چې ویلي دي د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوی شتمنی د سویس ته مرستو یو صندوق ته استي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکلي امریکا سویس ته د دې پیسو په لیږد کې له طالبانو سره هر ډول معامله رد کړې ده. وړاندې لولو د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د دې لپاره تر فشار لاندې و چې د افغانانو شتمنی داسې مهال کنګل کړي چې د لوږې له ناورین سره مخ دي. د امریکا د خزانه وزارت سپتمبر په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر پانګه د ښه اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو موخو لپاره یې لګوي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک بیا د امریکا پر دې پریکړه غبرګون خو د ویول د دغه بانک د اثارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اثارو لګول شوي بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې راغلي په نامرتبه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سرغه وروشي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه همدا چې پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي په همدې معنی ده چې امریکا په دې برخه کې له طالبانو سره هر ډول تفاهم رد کړي. امریکایي خبرونه بلومبرګ لیکلي دي د 3.5 میلیارد ډالرو د لیږد په اړه بحثونه هغه وخت پیل شول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان کنګل شوی شتمنی په دوه برخو ویشله. بایدن د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اجرایی فرمان ورکړی ویل د 2 میلیارد کنګل شوی شتمنی نمایي هغه به د سپتمبر د 12 پیخي د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي او نیمه به د افغانانو په بشري مرستو لګول کیږي. دا بایدن دا پریکړه هغه مهال د طالبانو د حکومت لخوا له جدي خبرګون سره مخ شوه. بلومبرګ لیکي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه د امریکا او طالبانو خبرې هغه مهال ودرېدي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وشل شو. امریکا هغه مهال د طالبانو حکومت تورن کړ چې زواهری ته پناه ورکړي و خو طالبانو دا تور رد کړ. نیویارکر مجلې بیا لیکلي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په لیکت سره اړمنو افغانانو ته ځینې هیلې پیدا شوې. د مجلې په لیکنه د افغانستان اقتصاد ډیر نازک حالت کې دی او لوګه مخ په زیاتېدو ده. نیویارکر وایي کدا 3.5 میلیارد ډالر افغانستان بانک ته وسپارل شي کولای شي د دې هیواد بانکي سیستم بیا پر پښو ودروي. مجلې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه د امریکا غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او د افغانستان بانک مدیریت د مسلکي کسانو پر ځای خپل لاس کې اخیستی دی.
په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیرو ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم نوی ښوونیز کال پیل شوی، د دغه ولایت ښځینه ښوونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلان هم وایي چې دوی د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري، خو یوازې د خپلو مشرانو امر ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
مهناز د کندهار ښار په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال وروسته به دا هم د زرګونو نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې واشي سب لکه دغه کناسته د سپورو ته داسې سب مشران څه هم دغه غواړم چې د دوی له انجنو ځوانه نه د ور خراب یا د مکتبونه دې مو شروع کې هغه په دې کې وشي سي هغه ته خو موږ د شپږم پورې هیڅ هغه نه کېږي دا نو څه پایده نه دوی د مکتبونه دونه شروع کې نو انجنو مشان تاسو
رازیا د کلونو رئیس د کندهار په زرغونیان لیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینز د کوونکو د پورتو ټولګوي زده کړې نه ځنډوي او د نجونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لیرې کړي.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنې کوو چې تر دولسم پورې دغه ښوونځي پرانیزي، زموږ ګران خوندې نورې مو خپل تاثیر پر مخ وزي او دی خپل وطن ته ټولین بچیان ته خدمت وکړي، ټولنه مو پر مخ لاړ شي. زموږ غوښتنه دغه ده. نو اوس موږ د اسلامي امارت په تمه یو چې کله به دا زیری راباندې وکړي چې موږ تر دولسم سنف پورې مکتبونه
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورتو ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچیرې بالفرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خواد څخه بالفرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنفو د ښځو مکاتب د آزاد سي، هم فره چمتووالی ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمي بهیرې وي ان شاء الله هغه ته آمادګي د معرف ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا دا مهال په کندهار ښار او ولسوالیو کې له شپږ سوه زیات ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي. د چارواکو په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شامل کړي چې شپېته سلنه یې هلکان او پاتې نورې انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دغه هیواد کې د شپږم ټولګۍ څخه د پورته ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي.
و موریدل چې په کندهار کې د نوی ښوونیز کال له پایل سره خزینه ښوونکو او زده کوونکو غوښتنه کړې چې د دوی په مخ د لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې هم پرانستل شي. تر دې وړاندې ورته ولسی غږونه په کابل او پکتیا کې هم پورته شوي. طالبانو هم ژمنه کړې چې دوی به دغو حساسیتونو ته په پام هڅه وکړي چې شرایط برابر او د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو په همدې سره دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. زه په اتو بجو بیرته راستنیږم، خو اوس پام وکړئ ستاسو یو شمیر را لیکل شوو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، اجن ادر د هلمند ولایت ته خبرې کوم. رور دغه ازادي رادیو ته زموږ ډېر سترګې دي، بل سړی زموږ غور نه اوري. رور ورځ تر ورځې مسکینان، غریبان، مظلومان تر پښو لاندې کېږي او دوی خپل حکومت کوي. دغه حکومت خالي دوی پر پرچا کوي. دا څه قیامتونه دي ورور؟ څه د ګرانی د ورځ په ورځ بیکاری ډېریږي، خلک د پښو اچي او کاروبار نه ورته پیدا کېږي. ورور خو کار ورته پیدا کړي، پروژې ورته فعاله کړي، سړکانو ته چې د دنیا نو مرستې غواړي نو خو سړکانو ته مرستې بیا مه کوئ. دغه پیسې په دغه کارو مصرف کړي چې ګرده ځوانانو مخلوق ګرده په کار اخته څه شي بیکاري جوړوي، دوکانونه چپه کوي، کلي خرابوي، میلې بندوي. نو دا خلک اخر څه وکړي؟ دا مظلوم ملت سره دا ولې حقوق پام کفر ورسره اخیستی؟ د خدای روی د عام اسلام
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولایت. خاص روزګان ولسوالۍ کې زمونږ په ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته. هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې شته او زمونږ لارې هم ډېرې خراب دي. زموږ سړکونه نه لیدلي دي، اوبه وړي دي. موږ د طالبان د حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ لارې دې جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم.
او مونږ ته یونیسف صدا دغه درې میاشتې مخکې وعده را کړې وه، ثبتنام هم کړی و چې تاسې رجستر کوو، رجستر یې کړو، تر اوسه پورې د معاشونو معلومات نه کېږي. لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې مېلمانه کوي او مونږ ته اطمینان راکوي چې دغه اسې هوایي خبرې کوه کم دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.